سی ازمیل شوی دی.
دولس بجی او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
امریکایي چارواکو ویلي تمه کېږي چې په افغانستان کې د امریکا 650 پوځیان د ډیپلوماتانو د امنیت د خوندیتوب لپاره پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستانه دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگټن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایدن دا خبره په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې په درشل کې کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب اندخوی ولسوالۍ بیرته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول سوه. دغه ولسوالۍ پرون مازدیګر د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې وه. د کونړ د امنیې قمندانۍ ویاند وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په اسمر او غازی آباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون 40 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د کاناډا د متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد موندلي چې ښیي د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه تیر کال په لوی لاس ویشتل سوې ده. په ایران کې د دې پېښې په نتیجه کې د الوتکې ټوله 116 اویا سورلۍ وژل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې 12 منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته د نورو کسانو په لټنه روانه ده. په پیښه کې د یو تن مړینه تایید شوې او سل کسان اوس هم تری تم دي. او د پاکستان سوپر لیګ شپږم دور د ملتان ټیم وګاچه.
اوس هم روغتیا در ژوند شتمنۍ پروګرام کورونا ته ځانګړی شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهاد محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. موضوع بحث ما باز موضوع روز است، موضوع مبارزه با کرونا. محترم دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت عام مهمان برنامه ما هستند و همچنان محترم دکتر فضل احمدزی هم متخصص داخل هستند، اونا هم مهمان برنامه هستند. از این مهمان امی لحظه برشان خوش آمدید میگیم. اول علیزه صاحب،
بله، حقیقت د تاسو معلومات شته چې اوس موږ د درېمې موج، یعنی د کرونا د درېمې څپې، هغه د ګراف نظر هغه ټیک ته لوړې څوکې ته رسېدونکي یو، او هیوادوال په دې پوهېږي چې په دې شپو ورځو کې متاسفانه زموږ د مثبتو پېښو زیاتوالی هم لیدل کېږي، او متاسفانه د مړینو کچه زیاتوالی هم لیدل کېږي، او ورځ تر بلې زموږ په روغتیایي مراکز باندې لوډ ډېرېږي. همدا رقم سره چې څومره ناروغان دي هم په روغتیایي مراکزو ډېرېږي، همغومره د روغتیایي سکتور پر وړاندې باندې چارشونه، یعنی ستونزې ډېرېږي. بالخصوص د اکسیجنو په برخه کې چې زموږ ځینې ناروغان تقریبا شپږونه تر اووه فیصده ناروغان زموږ اوس وخي مالات کې دي، او د اکثریت اکسیجن طلبه دي. نو بنان هیوادوالو څخه مو غوښتنه ده د هم روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په نظر کې ونیسي. هغې اقل دوی که چېرته موږ سره دوه هفتې هم همکاري وکړي او روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، نو تاسو په دې متیقن اوسېږئ چې موږ به ډېر ژر زموږ ګراف به هم لوړ شي او ډېر ژر به ټیټ شي. یعنی په همدغه ځای کې به چې دا اوس موږ روان یو، فیصدۍ له مخې چې تقریبا روزانه د 30% نه زموږ د مثبتوالي میزان اوچته دی، همدلته به زموږ ګراف پاتې شي او بېرته به زر راښکته شو. نو د هیوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره زیاته اړینه او مهمه ده، ترڅو روغتیایي سکتور وشي کولی په ښه توګه کوم ناروغان چې موجود وي هغې ته ارزاري خدمات
وکړي.
زموږ ستاسو هیوادوال تر دغه اوسه پورې تقریبا ټول په دې باندې پوهېږي چې دا خطرناک مرض ده، خو هیڅوک همکاري نه کوي. دغه همکاري د خپل ځان سره همکاري نه کوي، د خپل فامیل سره همکاري نه کوي، د خپل هیواد سره همکاري نه کوي. په هغه شکل باندې چې وړ وي زموږ ستاسو هیوادوال همکاري نه کوي، او له بلې خوانه دولت په خپل کوشش کوي. وزارت صحت عامه هغه کوم امکانات چې لري ټول امکانات په کار باندې اچولي دي. دولت خپل هڅه کوي، خصوصا وزارت صحت عامه خپل کوششونه کوي، ټول هغه مشکلات یا ټول هغه خطرات چې د مرض د خوانه زموږ ستاسو ټولنه ته متوجه دي، زموږ ستاسو هیوادوالو ته متوجه دي، زموږ ستاسو خلکو ته متوجه دي. دغه ټولو باندې روزانه د میډیا د لارې نه بس دغه وړای خلکو ته وړاندې کوي، خو زموږ ستاسو هیوادوال باید دغه ټولو صحیح لارښوونو ته باید جدي توجه وکړي. زموږ استادو په واد کې د غوس درې ونه تر پنځه فیصد خلک چې د غسیه لارښوونې مراد کی نور باقی مانده ټول ور باندې پویږي، نه د ماسک څخه استفاده کوي، نه د دستکشو څخه استفاده کوي، نه خپل لاسونه په متکرر ډول سره مینځي او نه د تجمعاتو څخه ځان ساتي. که چیرته یو څوک د ماسک څخه استفاده وکړي، پنځه فیصد د دې مرض د سرایت مخه نیسي. که چیرته دوه نفره دواړه د ماسک څخه استفاده وکړي، د دې دغه سرایت صفر ته کته کیږي. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوالو ته همدغه توصیه ده، زموږ ورنه غوښتنه هم دا ده چې دوی باید کوشش وکړي چې دغه مرض جدي ونیسي، د خپل ځان سره کومک وکړي. که چیرته د دوه نیول تر درې هفتو پورې دوی دغه قرنطین هم مراد کړي، ټول هغه صحیح توصیه چې دوی ته کیږي دا مراد کړي، د عملي کړي. د دې دغه د سرایت هغه چې کومه دا ماتیږي، هغه د زنجیر کړۍ ماتیږي، سرایت کې کموالی راځي، نو آهسته آهسته په د پیښو کې کموالی راځي. نو زموږ ستاسو هیواد او زموږ ستاسو هیوادوال بیا د هغې نه وروسته له دې خطر څخه ساتلی شي. خو که چیرته خدای مغله په همدې شکل باندې لکه دا اوس چې روان ده، او همدغسې د زموږ ستاسو هیوادوال هم د دې مرض په مقابل کې بې تفاوتي وکړي، او دغه هیڅ طبي او دغه مسلکي لارښوونې دا مراد نه کړي، نو لری نه ده چې زموږ ستاسو هیواد او زموږ ستاسو هیوادوال د یوې ډېرې لویې فاجعې سره مخامخ شي.
تشکر. اول مهمان دیگر ما هم هستن، محترم ډاکټر میرویس امینی، مشاور کمیسیون صحت جوانان و تربیت بدنی ولسی جرګه. بفرمایید ډاکټر صاحب امینی.
بسیار خوب، یهوب شما تا جایی که شما در جریان قرار دارین، وزارت صحت عامه یا وزارت سکتوری است که عرضه خدمات سیلیه به تمام نیازمندان و به تمام مردم افغانستان اجرا میکنه. در مورد کرونا باید بگویم که عرضه خدماتی را که وزارت صحت عامه تا حال بر مردم اجرا کرده، از موج اول کرونا تا حال تقریبا قناعت بخش بوده، اما کاستی ها کمی هایی را هم در قبال خود داشته.
بله، تشکر دکتر سرامینی.
تشکر نظر فکر. یو مهمه مسله دا ده، یو سروې تر سره شوې وه، زه به لنډ معلومات ورکړم. په هغه سروې کې ښودل شوې وه چې درېیم نهاد چې تر سره کړې وه، زموږ د هېواد 99% وګړي په دې باندې پوهېږي چې د کرونا د ناروغۍ لپاره کومې روغتیایي لارې چارې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په دغه ناروغۍ اخته نه شي. یعنې زموږ د هېواد 99% وګړي په دې مسله باندې پوهېږي. دا چې دوی پوهېږي او په خپل ژوند کې نه عملي کوي، دا یو غټ مشکل او ستونزه ده. تاسو که چېرته وګورئ په همدې کابل ښار کې چې زموږ ډېر لوستي کسان دي، په موټرو کې به ناست وي، په بازار کې به روان وي، او ډېر لوستي کسان لوړ تعلیم والا خلک به ماسک به نه اچوله. دا یو غټ مشکل دی چې موږ ورسره مخ یو. بل راغلو د بسترو په برخه کې او د ارقامو په برخه کې، ارقام حقیقت دی، کوم ارقام چې موږ سره ثبت دي، دغه ارقام دي چې ناروغان مجبور شوي دي چې لاړ شي یا خپل په خوښه باندې خپل ټست ترسره کړي په دولتي او خصوصي سکتور کې، او دا مثبت راوځي، نو دا هغه ارقام سره دي. ارقام له دې څخه څو چنده اوچته دي. دې سره موږ قناعت لرو، ځکه ډېر داسې وګړي دي چې هغوی خپله پوهېږي چې په ناروغۍ باندې اخته ده، مګر هم ټست نه ترسره کوي، ضرورت نشته. راز والان مې د کرونا دي، په کور کې ځان قرنطین کوي، یا په کور کې دغه خپله ناروغي سپری کوي، یا یو شخصي ډاکټر ته ورځي درمل اخلي، ځي کور ته بېرته مراجعه کوي. نو بنان ارقامو باندې موږ قناعت لرو چې څو چنده ډېر دي. برادو د بسترو په برخه کې چې کافی بستر دی، یوازې د بسترو ایجادول د حل لاره نه ده، تر څو هیوادول موږ سره همکاري وکړي. هغه په دې معنی که موږ د کابل ټولې شفخانې د کووډ 19 ناروغان لپاره ځانګړي کړو، او هیوادول موږ سره همکار نه شي، موږ به تر څو پورې بستر اضافه کړو. هدف دا دی چې د هیوادول همکاري دلته مهمه ده، تر څو د مثبت پیښو ګراف راټیټ شي. تاسو معلومه شته چې موږ دغه اوس 60 تر 80% بستر افزایش هم په مرکز کې ترسره کړی، هم په ولایتو کې. په مرکز کې موږ یو د افغان جاپان روغتون درلوده چې خوشبختانه د جنا روغتون، قصبي روغتون، اندونیزیا روغتون چې په شرق د کابل کې واقع ده، هلال احمر روغتون، دا هم د کرونا ناروغان لپاره ځانګړی شوی دی. او د وزیر اکبر خان روغتون کې هم یوه برخه به موږ د کرونا ناروغان لپاره سبا ته یا بل سبا ته ځانګړي کوو، چې چېرته ناروغان زیات ډېر شي، نو موږ به دلته هم بسترو. دا بیا هم وایم چې د بسترو اضافه کول د حل موږ مجبور یو چې څومره ناروغان راځي موږ ورته بیر اضافه کړو، خو د هیوادوالو همکاري په دې کې ډېره زیاته مهمه ده.
تشکر علیزه شب. خب حال مهمانای محترم با اجازهتون شنوندای عزیز سوالاش بگیریم. بله شنوندی عزیز.
محترم نبی الله زابلی امین از غزنی روی خط هستم.
بله زابلی صاحب بفرمایید.
تشکر ډاکټر صاحب. محترم پښتنه همداده داسې زه خپل غزنی کې د ادرس لور راځي مخکنی یو مریض لري، نو لاړم یو شپخانې ته، یو شخصي شپخانې ته، البته غواړم هغه مریض ته دوا وکم. نو کله چې شپخانې د شپخانی په یو بسرخانه کې څو دانه کرونا مریضان داسې په فاصله کې لویری داسې په فاصله کې وینم، نو کله چې مریضان وینم هغه مریضانو ته اکسیجن چالان ده، خو د دې بیا هم ډیر ښی او ډیر نه پستنګي وا. او هغه تر څو چې زه لا شپخانی نه خارجېدم د دوه ساعتو په جریان کې چې څو زه تلم شپخانی کې لا هم دې اکسیجن نشانه، نو آیا په دې شخصي شپخانه کې د مریضانو ته اکسیجن چالان ده د دوه په څومره مصرف یا څونه ډیر لګښت پر دې راځي؟ او دې ته باید شپه ورځ اکسیجن چالان دي که داسې په څو وخت کې څو لګښت یعنی په څلورو ساعتو کې پر دې د اکسیجن نه دي؟ مننه.
یې بکنیم اول از لحاظ تخنیکی احمد صاحب شما بگوین، باز از لحاظ دیدیت علیزه صاحب بگوین. اول احمد صاحب
بخیر ډیر مننه نظر صاحب د نبی الله زویلی صاحب ډیر مننه. دا چې مریض شخصي شپخانه ته وړي ده، اول ته شخصي شپخانه کې مریضانو چې اکسیجن ورته چالانو ټوخی هم درلود په دې باندې څومره مصرف راځي؟ مصرف لکه مخکې چې موږ ورته اشاره وکوله، اول به باید دا ووایو چې کله د کرونا مریض ته د اکسیجن توصیه کول ضرور دي. نو چې کله یو څوک په کرونا باندې مصاب شي، په کرونا باندې اخته شي، دغه د کرونا وایرس چې کوم ده، دا چې کله سږو ته ورسیږي، په داخل د سږو کې یو قسمت چې هغه ته اسناخ وای یا الوی لرزه، په هماغه قسمت کې تبادله د غازاتو صورت نیسي. تبادله د غازاتو په دې معنی باندې چې کاربن ډای اکساید د بدن څخه ووځي او اکسیجن بیرته بدن ته او وینې ته داخليږي. کله چې دغه وایرس په همدغه قسمت کې پارسوب رامنځته کی یا مثلا دلته اوبه جمع شي یا دلته دغه قسمت وپړسیږي، نو دغه تبادله د غازاتو په صورت نه نیسي. کله چې د غازاتو تبادله په ښه شکل سره صورت نه نیوله، نو دې مریض ته بیا نفسنګي یا ستړیا پیدا کیږي او ټوخی ورته پیدا کیږي. نو چې کله دا مشکل ورته پیدا شي، نو په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي. کله چې په وینه کې د اکسیجن سچوریشن نه نوینه ټیټ شو نوینه، نو په دې صورت کې د مریضانو ته اکسیجن ضرور ده چې باید اکسیجن ورته ورکول شي تر څو چې سچوریشن د اکسیجن په داخل دی وینه کې لنوي څخه پورته لاړ شي. په هر اندازه چې په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي یا د اکسیجن اندازه او مقدار په وینه کې کم ټیټ راځي، په هغه اندازه باندې د شخص د اکسیجن هغه مقدار په هغه اندازه زیات مقدار ورته ضرورت ده تر څو چې په وینه کې اکسیجن بیرته پورته لاړ شي. نو دغه نظر ودی ته اکسیجن خو شته په خو ډیر ارزان او دا چې نن سبا د کرونا مریضان ډیر زیات دي او د اکسیجن تقاضا هم ډیره زیاته ده، نو بدبختانه زموږ ساسو په ملک د پخوا څخه د اکسیجن لپاره کافی داسې پلانټونه نه و، داسې فابریکې نه وي چې اکسیجن تولید کړي یا بالونونه په کافی اندازه سره موجود وي یا په هر ځای کې اکسیجن ته لاسرسي وي. نو نظر ودی ته چې تقاضا زیاته ده او اکسیجن کم ده، نو او دې مریضانو ته چې کله اکسیجن تضرورت پیدا شي، نو نظر دغه تقاضا مطابق اکسیجن نن سبا بدبختانه ډیر زیات قیمت ده. حتی په شخصي شپخانو کې تیر ورځ کوم راپور کې ما واوریدل چې یو بالون 1500 افغانۍ ته هم ورسېد، چې 1500 باندې یو اب بالون هغه کېده. خو خوشبختانه په دولتي شپخانو کې نن سبا د اکسیجن پلانټونه، د اکسیجن هغه کارخانه چې اکسیجن تولیدوي، هغه نن سبا په دغه ټولو مشهور شپخانو کې لکه جنا، افغان جافان، ا د قصبی شبخانه په دې کې هغه د اکسیجن د تولید کارخانه فعال شوی، اکسیجن تولیدوي. په دولتي شبخانو کې په دې باندې کوم مصرف نه راځي، خو په شخصي شبخانو کې فوق العاده په دې مریضانو باندې ډیر زیات مصرف راځي. نو کوشش وکړو چې باید مریضان د حالت ونه رسیږي، نو موږ تاسو باید هغه فاصله هم رات کو او د خپل وجود دفاع سیستم هم پورته بوزو او بیا ځای هم نه ګرځو، د ماسک هم استفاده وکړو او لاسونه هم په متکرر ډول سره ووینځو، خصوصا هغه څوک چې هغه قلبي امراض ولري، شکر ولري، عمر یې پورته وي یا نور مزمن امراض ولري، یا دا چې کومې خویندې میندې حمل ولري، یا دا چې ماشوم ته شیدې ورکوي، دغه ټول اشخاص د وجود دفاع سیستم ډیر کمزوري وي. په دې باندې بیا دغه د کرونا تکلیف ډیر سخت منديږي، نو اکثرا دوی د اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي، دوی ته نفسنګیان پیدا کیږي، ټوخی ورته پیدا کیږي. نو په هغه صورت کې بیا نو زموږ ستاسو هیوادوال اکثرا اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده، نو د اکسیجن تقاضا ډیره ده، نو نن سبا اکسیجن قیمت ډیر پورته ده.
تشکر ډاکټر صاحب مزای. علیزه صاحب نقطه نظر منیجمنت یا مدیریت چیز علاوه میکنین به این سوال جواب میتین علیزه صاحب؟
بله بله بله. اکسیجن د کرونا ناروغان لپاره لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تخنیکی لحاظ وویل چې په کوم وخت کې ناروغ ته اکسیجن ضرورت کیږي هغې باندې رڼا واچوله. د مدیریت له نظره هیوادوال ته زما یو سپارښتنه ده، هغه دا چې اکثریت هیوادوال منګورو د اکسیجن په برخه کې اکسیجن سچوریشن د مریض یعنی د اکسیجن د اندازه د مریض دوی نه معلوموي. مریض کیدای شي یو سټرس لاندې راغلی وي، یو روحي فشار لاندې راغلی وي، یو غادوال د سي ورته د اکسیجن ډبه د بازار څخه راوړي او په لوړ قیمت باندې را اخلي، او یا هم د بل چا څخه د همکارۍ په توګه سره یې ترلاسه کوي او هغه یې خپل ناروغ ته ږدي او اکسیجن ورته چالانوي. همدا رقم سره په ځینو روغتیایي مراکزو کې هم کیدای شي مریض په هغه حالت کې نه وي چې دوی اکسیجن سچوریشن اندازه صحیح وي او دوی روغتیایي مراکز ته وړي چې هلته زما مریض اکسیجن کمبود دی. د مدیریت له نظره زموږ غټ مشکل نن سبا په هیواد کې همدا دی چې د اکسیجن په مدیریت کې او د اکسیجن په عادلانه ویش کې موږ ستونزه لرو. هغه په دې معنی چې زیاتره هیوادولو دا اوس ناروغ په کور کې کنم لري، یو اکسیجن یو بالون دوه بالون یې ځان ته په بیه اخیستې ایښي دي چې دا د نورو هغه هیوادولو سره یو نوه حساب حق د هغې حق خوړل دي چې هغې اکسیجن ته ضرورت لري. بل ځینې هیوادول ناروغ اکسیجن ته ضرورت نه لري، خفیف حالاتو کې وي خو اکسیجن ځان سره په کور کې ذخیره کوي چې دا یو غټ چیلنج دی، خو بالخصوص د دولتي سکتور پر وړاندې دی او د دولتي سکتور تر څنګ په خصوصي سکتور کې دی. حتی زه داسې خبر شوم چې په ځینو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن ته مریض ضرورت نه لري، مګر هم کورنۍ په دولتي سکتور کې خو بیا دا ناروغ دا نه پیواز او نه ناروغ دا کولی شي چې وایي ما ته اکسیجن یا زما ناروغ ته اکسیجن ورکړه. په خصوصي سکتور کې بیا دوی په زوره ډاکټر صاحبان ته وایي چې ته د پیسې واخله خو زما ناروغ ته اکسیجن ورکړه، او هغه ورته وایي چې ستا د مریض د اکسیجن سږه نارمل ده. دا یو غټ مشکل دی چې د نن سبا موږ ورسره مخ یو.
شنوندي عزیز بفرمایئ چې راجع به کرونا از نقطه نظر تخنیکی یا صحی اگر سوال کوین خوش میشیم.
تقدیم میدارم فضلادی وردگ هستم از ولسوالی بندیچک وردگ.
بله وردگ صاحب خوش آمدین، صاحب بفرمایید سوالاتتون را طرح کنین.
مننه. نو به ما پوښتنه په دې ډول ده محترم دکتر صاحب، نه چې د زیاتره ځوانانو کې که دغه کرونا مرض پیدا کی هغه د زیاتره ځوانانو د وجود واقعیت کم وي، ولې واقعیت څه ده؟ او زیاتره کسان په دلارو پرتو سیمو کې د زیاتره تابلیتونه استفاده کو د درد دپاره، دا خو به کوم مشکل نه لیدي وجود د مافیات د ټیټوالي دپاره. یو ډېر خلک چې دغه درد وزرده کو بیا د مجبورۍ د ورځې په ورځ کې درې یا څلور ګولۍ خوري، قوي قوي 500 ګرامه د ځان د درد دپاره، نو دا خو به کوم مشکل نه لیدي. او د مافیات ولې د زیاتره ځوانانو کم وي په وجود کې د زیاتره زیات وي، او کوم ډول دونه سره استفاده وکړو چې د مافیات لوړ وي د انسان مافیات لوړ کړو د ویروس په مقابل کې. دا دوی
اولی نحن. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
و علیکم السلام، خوش آمدین قایس پشتون.
خوش باشین، سلام شما و سلام میمانایتان. اولی نظر ما مردم افغانستان خو عادت دارین که یک به دیگر انتقاد میکنیم، علی هم میمانایتان یک به دیگر انتقاد آمیز جنجال نکنه که ما مرا ترسندین. و هر صورت کرونا آمد، اولی نظر کرونا یک چیزی است که ما بار بار گفتیم و یه مسئلیت خود ما بار بار عدا کردیم و عدا میکنیم که هر کس میگیره و مسلمان میگیره، کافر میگیره، با هر کس آمده. اگر کرونا پردن مسلمان نمیگیره، کافر میگیره، باید سرمایه دار نمیگیره، غریب میگیره. آنی شما میدانی غریب نمیگیره، سرمایه دار میگیره. به هر صورت او کسایی که میگه که ایجا ما کرونا نداریم، یا بری ما کرونا نامده، با اونا هم ربطن. ولیکن بعضی کسا اشتر می خود نمیگه، خود پوک میکنه، و بعضی کسا با تبلیغات منفی اونا پریب میخورن. به هر صورت خدای پاک همه این مرز کرونا شفاده تا. از میمانای شما یک سوالی ما سوالی نظر، از میمانای شما سوالی ما ماست، اما مادری که با کرونا آغشته باشه به تیپلی خود که شیر میاته، اما تیپلی خود یا مادر قرنطین باشه تیپلی خود چه رقم نگاه کنه؟ آیا شیر دین اما شیر دادگی امو شیرش به نخفش تمام میشه یا نمیشه؟ چه رقم شیر بیته؟ و مادری که عمله باشه.
دکتر سب احمدزی بفرمین سب، از شما جواب بگیریم سب.
بسیار زیاد تشکر نظر صاحب، بسیار یک سوال خوب و تخنیکی کردن پشتون صاحب. تماما مادرایی که با کرونا مصاب یا مبتلا باشه و به طفل خود شیر میته، و یا تماما خانم هایی که حمل داشته باشه، در این هر دو حالت تا بال به اثبات نرسیده که اینمی ویروس از طریق شیر یا از طریق کانسنتریشن شیر از مادر به طفل اینمی ویروس سرایت کنه. باز هم مادرایی که خدا نخواسته به این کرونا مصاب یا مبتلا باشه و به شیر و به طفل خود شیر میته، باید تماما اهتمامات خود بگیره
ماست از این چیزها استفاده کنه، اطفال به این مرض مصاب میشه، لیکن اراض و علایم و کلینیک نمیته، بلکه یک ناقل هستن. هر طفلی که به این مرض به این مرض کرونا مصاب میشه، در پیش خود این طفلت تا بال اونمو علتهای اساسیش هم معلوم نیستن، اراض و علایم و کلینیک کرونا را نمیته، لیکن به دیگه مردم قابل یزی هستن که اینمی آفات یا اینمی وبا یا اینمی ویروس کرونا را انتشار بده. به این معنا اطفال ناقل هستن و طرف دیگر تماما خانم هایی که حمل داشته باشه از طریق پلاسینتا یا از طریق خون مادر به طفل هم اینمی ویروس انتشار نمی کنه. یگانه راههایی که اینمی ویروس از یک نفر به نفر دیگه سرایت میکنه، کسی که به این ویروس مصاب میشه خصوصا از طریق دهن هستن، از طریق بینی هستن و از طریق چشم هستن. به می اساس اینمی ویروس یک ویروسی هستن که وزن مولکولیشان از 400 تا 500 هستن، یعنی وزن مولکولیشان زیاد هستن، در فضا نمیمانه. اکثرا وقتی که یک کسی به این ویروس مصاب باشه، از بدن از اینمی ویروس توسط حادثه یا توسط سلفا یا توسط افرازات بینی به محیط یا به فضا انتشار همیشه، بعد از او کسایی که مثلا به این چیزا روبرو میشه، وقتی که از این طریق، از طریق دهان، از طریق بینی، از طریق چشم باز داخل بدنشان میشه، وقتی که به داخل بدنشان رفتن از دو روز تا 14 روز، یعنی از دو روز تا دو هفته اینمی دوره تفریحیشان هستن، یا ایرمیگ انکوبیشن پیریود، وقتی که یک شخص به این ویروس مصاب میشه تا 14 روز پیش از اینمی اراض و علایم یا کلینیک کرونا پیدا میشه. 1% مردم هستن که به این ویروس کرونا مصاب میباشه، قوای دفاعی بدنشان یا مقاومت بدنشان بسیار قوی میباشه، هیچ نوع اراض و علایم مثل یک طفل واری از خود نشان نمیده. به می اساس به پشتون با جواب سوال پشتون صاحبی، جواب ما اینمی هستن که از طریق شیر از مادر به طفل انتشار پیدا نمیکنه و از طریق حمل هم از طرف مادر به طفلشان از طریق پلاسینتا این ویروس انتشار پیدا نمیکنه.
همین بخش خلاصه را به زبان پشتون بگوین که به مادرها بسیار زیاد مهم است که زبان دیگر نمیفهمند.
طول هغه خويندې چې هغه کرونا وایرس باندې مصاب وي، نو د ماشوم ته شدي ورکوي، یا ټول هغه خويندې میندې چې هغه حامل ولري او د کرونا په وایرس باندې مصاب شي، نو د شیدو ورکولو په وخت کې د شیدو د لارې نه د مور څخه دغه وایرس ماشوم ته انتقال نه پیدا کوي، او همدارنګه ټول هغه میندې چې هغه حامل ولري د حمل د لارې نه، د پلاسینټا د لارې نه، د مور د وینې د لارې نه ماشوم بدن ته انتشار یا انتقال نه پیدا کوي. د دې دغه د انتقال د انتشار لارې چې دي، هغه په خپل دغه د طرق تنفسي یو وایرس ده. په طرق تنفسي کې دغه وایرس جای په جای کیږي، نو د طرق تنفسي د افرازات او یا د قطرات او یا د غصاص په لارې نه چې دغه څوک په دې وایرس باندې مصاب وي، چې کله حادثه وکړي یا وټوخیږي، یا د طرق تنفسي افرازات بیرون محیط هغه کې، نو هغه افرازات بیا چې کله مقابل طرف هر څوک وي په سطح باندې یا دغه په لاس باندې یا سره مستقیما تماس پیدا کړي، بیا دغه د خولې د لارې نه یا د پوزې د لارې نه یا د سترګو د لارې نه دغه انت داخلي او غ شخص ور باندې مصابوي، او بل ماشومان چې دی په دې وایرس باندې چکل اختصي اراض و علایم نه ورکوي، ماشوم دې دی کرونا دې وایرس ناقل ده، خو خپل ماشوم اراض و علایم دې کرونا دې په نس باندې نه رامسته کی.
تشکر احمد صاحب. بله شنوندیز بفرمایئ. صاحب
بالای آگاهی ما و تبلیغات دیگه کار نشوه، قطع شوه، فقط بالای تداوی کار صورت بگیره. و در پهلوی از این سوال من میسته که غفلت چی هستم؟
خب دکتر صاحب امینی، نوبت شماست، چیز علاوه میکنین به سوالا جواب میتین، بفرمایین نوبت شماست.
بسیار خوب، من خدمت دوست ما هست کنم در قسمت آگاهی دهی. من خدمت زیاد کنم، بهترین چیزی که ما میتونیم از این بحران به خوبی به در بیاییم آگاهی هم است. اگر ما زیادتر فوکس ما بالای تداوی اگر باشه، میبینین همیشه شعار سیری امی است که میگه وقایه هردانتر از مالجه هست. در حقیقت آگاهی عامه خودش یک نوع وقایه است که ما مردم در برابر یک پاندمی وقایه میکنیم. اگر ما آگاهی دینی عامه را برای مردم نتیم، اگر پوشیدن ماسک اجباری نسازیم، اگر شستن دست مراد کردن فاصله اجتماعی را زیر یک چتر گرفتن مجالس بزرگ از یا و اگر ما برای مردم آگاهی آمر نتیم، طبعا که روز بروز لود کار بالای شفاخانه زیاد میشه و مریضای کرونایی زیاد میشه. ببینین آگاهی دیهی آمه قسمی نیست که تنها ما تبلیغات صحیح کنیم یا تعلیمات صحیح بر مردم بتیم. دگه آگاهی دیهی آمه مسئله بسیار همدیش که هست، خود تردد ترافیکی مردم در جاده ها، در مارکت ها، ترانسپورتیشن شهری، یک با کلش مربوط آگاهی دیهی آمه و تعلیمات صحیحی میشه. اگر ایره اموطنای ما به شکل درستش باید شایدش ایره مراد کنه، ما خدمت شما به وضاحت براتون گفتم میتونم که ما انشاءالله به زودترین فرصت از پیک از عدالت نزولی به عدالت سودی به عدالت نزولی میرسیم.
احمدی سعی محترم شما سخنانتون رو جنبندی بکنین.
ډیره مننه. جنبندی دا چې دا کرونا چې دا یو وایرسي آفته په ټول دنیا کې تر دغه ننه پورې چې تباوت څومره پرمختللی ده، وایرس تداوی نه لري، بلکې د وایرس اساسي تداوی د مغه وقایه ده. همغه وقایوي خبرې، هغه اهتمامات، هغه څه چې مثلا د سیاتامې د خوانه یا مثلا د ټولې دنیا د میډیا د خوانه خلکو ته ویل کېږي، هغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیسي. ته څو چې د خپل ځان سره هم کومک کړی وي، د خپل فامیل سره هم کومک کړی وي، د خپل هیواد سره هم کومک کړی وي، که چیرته دغه ټول نقاط لکه مخکې چې پښتون صاحب ورته اشاره وکوله چې داسې یو فکر کوي زموږ ستاسو په خلکو کې بدبختانه تر اوسه پورې د هغوی دغه د پوهاوي ساته دومره ټیټه ده، هغوی داسې یو فکر کوي چې دا کافران نیسي او دا پلانکی نیسي او دا مسلمان. ټولې هغه خبرې دي چې هغه زموږ ستاسو په نقطه مامیږي. نو باید موږ تاسو وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسو، ځکه دې وایرس اساسي او فنډمنټل تداوی چې کوم د وقایوي تدابیر دي دا باید جدا په نظر کې ونیسو.
علیزه صاحب نیم دقیقه شما وخت ته یک جنبندی بکنید.
تشکر. تشکر. نظر صاحب از برنامه خوبه. نو ټول هیوادوالو ته مهمه ده چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، یعنې د روغتیا وزارت سره همکار پاتې شي، همکاري په دې معنا چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، تر څو لکه څنګه چې احمدي صاحب ویلي، د دوی روغتیا، د کورنۍ روغتیا او د ټولنې د نورو وګړو روغتیا ده سالمه پاتې شي. او د هیوادوالو څخه مهمه ده کوم محدودیتونه چې وضع شوي، دغه محدودیتونو په وضع کولو کې، په عملي کولو کې د روغتیا وزارت سره همکار پاتې شي. صرف دوه هفتې د دوی مونږ سره ګزاره وکړي، انشاءالله د مثبت پیښو کمواله په رامنځته کېږي. او کوم کسان چې اراض ولایم لري، هغوی څخه مهمه ده چې په کور کې پاتې شي او په کور کې ځان قرنټین کړي. بیا هم هیوادوالو څخه مجدي غوښتنه ده چې د محدودیتونو په رعایت کولو کې سره د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، تر څو موږ د ډېرو ناوړه پیښو شاهدان نه
اوسو. زیات تشکر ډاکټر صاحب میرویس علیزی، ډاکټر صاحب احمد صاحب، ډاکټر صاحب میرویس امینی، بسیار زیات تشکر از اشتراک.